خبرونی نمایی برخه ته ورسیدو څلور نیمه بجې دي د روان خبرونی په پاتې برخه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او نیمه نړۍ خو اوس د دې ساتلند خبرونه واوري. په پکتیکا ولایت په گیانی ولسوالۍ کې شدیدو زلزلو یو وار بیا خلکو ته زیانونه اړولې دي. لومړني راپورونه وایي د زلزلې ټکانونه ډېر شدید وو او ډېر خلک مجبوره شوي چې خیمو ته پناه یوسي. ځایي اوسیدونکي وایي چې یو شمېر کورونه نړېدلي او یو شمېر نور زیانمن شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي ټول نړۍ د افغانانو د یووالي شاهده ده چې د یوې زیانمنونکې او نه جبرانېدونکې پرېکړې په وړاندې مخالفت کړی. ښاغلی ویست دا څرګندونې په یوه ټویټ کې د طالبانو له لورې پر ښځو او نجونو د پوهنتونونو د دروازو د تړل کېدو د پرېکړې په اړه کړې او ویلي دي چې محصلان له خپلو خپیندو سره اوژه په اوژه ولاړې دي، استعفاوې، لاریونونه او مخالفتونه کوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي که طالبان وغواړي نو مسکو کولی شي چې له نوې ډیلي سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو له بیا پیلېدو سره مرسته وکړي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن وویل چې د سایبیریا په کیمیرووا ښار کې د زړو د استوګنې په یوه کور کې د اور د لګېدو له امله شل کسان مړه شوي دي او د میانمار یوه پوځي محکمه به د پخواني دیموکراتیک حکومت د مشري او د سولې د جایزې ګټونکي آنګ سان سوچی په اړه روانه اونۍ وروستۍ فیصله وکړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. له تیرې یوې مودې راهیسې داسې خبرونه وخت نا وخت خپرېږي چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو د جنسي سوء استفادې موضوع یې راسپړلې وي. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکي ځوانان د نورو د هوس لومې ته لویږي.
په دې نه خبروي چې دا یو شایسته
هغه تنکي ځوانان چې د جنسي سوء استفادې ښکار کېږي ژوند یې کوم لور ته ځي؟
بېرته بیا وهل ټکول کېږي، رټل کېږي هم همده.
او تنکي ځوانان څنګه له جنسي سوء استفادې ځان ساتلی شي؟
دا وایي چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړې په پایل کې راپور لرو. لا تنکیو ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه وینې دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي، خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکي ځوانان د جنسي سوء استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکاره له ځان سره ساتي او د جنسي سوء استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي تر څنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکي ځوانان د جنسي سوء استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لا لومړي سره تنکي ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سوء استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، ورېرې، ورارو، نورو خپلوانو، کشرانو ته دا پوه نه ده ورکړې چې له دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي چې له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي، نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي. او دا نه ور فهموي چې تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون به څه وي. په دې نه خبروي چې دا یو شایسته، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره سته مطرح ده، پیښېږي. نو دوی لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي چې دا مشکل سته که نه سته. دویم دا معلومات نسته ورسره چې د دوی غبرګون به څه وي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا نجلۍ ده یو بل څوک، هغه ممکن دوی سره کینی، دوی لمس کړي، دوی باندې لاس واچوي، هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چا ته وایم دغه ته حدود په غځي ختمي نور لمه سر ترغ دی خواته ډیر زیات مراسم نګ دی کیږي او مرات لاس راوړی ما داس خبر را سره کړ.
دا کندز ولایت اوسیدونکی نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سو استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي، خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی، ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سو استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېرې قیدګیرې وي، دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بېرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي هم همدا که دغه د کور ماحول فضا ډېره قیدي، دوی په کور کې څه شی ویلی نه شي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرموار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پېښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نه شي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه وي چې پخپل حل کی امدام یی چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کړي.
ډاکټر مالک ستنیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي جنسي اړیکه ورته یو معمولی او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکۍ ځوانانو نجونو او ماشومانو څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سہولیات برابرۍ چکر ورکوي او دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. کچېرې دې طریقې کار ورنه کړي بیا نشي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولې او نور نشي توکي لکه شراب وغیرہ چارس وغیرہ ورکوي، کچېرې دغه هم کار ورنه کړي بیا اجباري کار ورڅخه حاصل کیږي.
په تنکۍ ځواني کې لزان د ډېر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سو استفادې موضوع رامنځته شي. یو زنداني ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د تدامي خیبو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته د وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل خلاص زمي وشتل هغه مي وشتل بعد ذکر مي وتخل مدان دلته کابل ته کابل کې بیا ګرسم بیا دلته زندان تر وشتل دلته په چرخه ته کوم بس ما سره غوښتل ما د چې تا قزانه مشروع کار کول بس ما وشتل
هغه دغه جرم کړی وو
او ما په دې څنګه ټول شایان نه پرتی دي بل د ډاکټر ټول ول وې دا کار دې سره سوي بس کار ما وشتل
ولې نتلې ریزه دې پر نه کوله چې هغه دې خپل وشتل
خو بس او ځوان دې بس تاګه سي پېښه سوس پد پېښه مانی کول دا کار مې وکړ.
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په عادي خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمیږي او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلن کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پیونه ول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي. هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو او مرکو ته دې نه کښېني. قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجن سره جنسي اړیکه د دوی لپاره ډېره تاواني ده او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخه یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي او که په مکتب کې یاستئ په مکتب کې ښوونکي مدیر د مکتب او همداشان مشران هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسی.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې لتنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، کا په پایل کې دار ته ووایه چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلق د غیرت په نوم، د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي. که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم، زموږ د قبیلې، زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نه شي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ دپاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی، هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به یې. دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار راسره نه کوې، زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی. او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې د دوی خبره منی، ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې ځه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند د کاکا زوی دی، دا یې د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دی خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدای شي، یعنې مخکې له دې چې دغسې یو بده پیښه رامنځته شي؟
بیرته هماغه عملونو ته یو ګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پیښه کیږي په یوه ځای کې، هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار یې معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بله مسله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضره شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډېر واړه دي، له پامغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي، په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدې چې ښکل دي کې، هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو راکش کړي. دا به همداسې په واضحو ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له همغه کمکیني پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نه وي، د هیچا په غیږه کې باید کینه نه وي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کړي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کړي، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کړي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه، هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کیږي دقیق قصه ماته وکړه.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه په همدې ځای پې ترسیږي. تر بیا خو وخت ولرئ. نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درندستانو سلامونه میومنی د افغانستان له شمیر په انټونو څخه فارغ شوی محصلین وایي چې طالبانو یې د فراغت په مراسمو هم یو لړ بندیزونه لګولي. د دې په وینا ساکل ورته د فراغت په مراسمو کې د دوی د کورنۍ نارینه وغړو او نارینه استادانو ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. د کابل په انټون د ادبیاتو د پانځي د پښتو څانګې محصله لیمه رحماني چې ساکل په لومړی درجه فارغ شوی ده وایي چې څلور کاله د فراغت غونډې ته ډیره تلوسه درلوده چې له کورنۍ او استادانو سره ونمانځي. خو کل د طالبان حکومت دا خوخی هم ورنه واخسته
دا غهیله می درلودله چې باید د ماده فراغت په خونده کې هم کورنۍ سره شتوي او هم استادان سره شتوي. کوم چې ما سره زحمت کول د ما په لارښوونه کړې دي ډیره تلوسی سره می هیله درلودله چې دا هر څه خپل سترګو باندې ووینم. د نارینه او استادان نه ګډون د کورنۍ د نارینه او غړو نه ګډون ته هغه څه د جهره محصله یې ډیره زړه ماته کړې ده.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مطبوعاتي دفتر د محصلینو له فراغت وروسته له کابل پوهنتون څخه د څلور زرو محصلینو د فراغت غونډې په اړه رسنیو ته اعلامیه او انځورونه واستول چې په هغه کې هم یوازې الکان ښکاري. د خورشید خوسی پوهنتون یوې محصلې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم یاد شي ویل چې د دوی په پوهنتون کې د فراغت غونډه یوازې هلکانو ونمانځله.
برما اجازه تجلیل از
ماته اجازه را نه کړل شوه چې خپل فراغت ونمانځم. په تېرو کلونو کې به نورو محصلینو په ډېرې خوښۍ سره خپلې د فراغت غونډې ته کورنۍ او دوستان وربلل، خو سږ کال موږ له خپل دغه حق څخه محروم شو. څلور کاله درس ویل مو کم کار نه دی.
چهار سال درس خواندن ما کلم کار کمی نیست.
له لوړو زده کړو څخه وروسته د فراغت غونډې ته نه یوازې محصلین بلکې کورنۍ هم په دې تمه وي چې له اولادونو سره د خپلو هلو ځلو ثمر وګوري او په ګډه یې سره ونمانځي. میرمن قمر نیازی وایي چې د اولادونو د فراغت غونډه کې ګډون د دې لپاره د ژوند تر ټولو خوښه شیبه ده.
عموما کورنۍ فامیلونه مور و پلار ارزو و ارمان لري چې اولادونه تحصیل وکړي، تعلیم ترلاسه کړي، اوچت نوم ترلاسه کړي. په دغه لړۍ کې چې کله کوم تشویقي برنامې وي، کاغه د مکتب د فراغت دورې، کاغه د پوهنتون د فراغت دورې، نو مور و پلار دې ته هوسیږي چې خپل د اولادونو په فراغت کې برخه واخلي، هغوی تسهین کې، هغوی تشویق کې، خپل د هغه زحمتونو صله وویني. نو دا یو ډول خوند لري، یو ډول لذت لري، یو ډول انرژي اخلي، بالخصوص مور، ځکه چې مور بیا ډېر خپل اولاد ته زحمت باسي، ډېر خپل اولاد ته په داسې مسایلو کې دقیق اوسیږي، او ډېر سپورټي خپل اولاد د تعلیم په برخه کې، او ډېر ارزو او ارمان لري چې خپل اولاد په داسې ورځو کې چې هغه د یو تعلیمي لاسته راوړنې سره ټولنې ته وړاندې دکېږي، نو مور باید تر څنګ وسیږي او په دغه ورځ کې خپل پر بچو باندې ویاړ او افتخار وکړي. په مجموع کې هر مور د غواړي بل خصوص خپل مخبل دي اولادونو په فراغت غونډه کې د ارزو ارمان درلودل چې زه د هغوی سره اوسېږم، او کله چې هغوی دغه د فراغت اسناد ترلاسه کوي د هغه اولادم سترګې خپل والدین یعنی خپل مور و پلار لټوي، چیرې د مور مې چې ما نور هم تشویق کړي، چیرې د چې ماته نور هم په ما باندې ویاړ وکړي، په ما باندې افتخار وکړي، چې دا لحظات په ژوند کې نه هېرېدونکي لحظات دي او په اذهانو کې ثبتېږي، او کله چې یادونه ځینې کوو هم په هغه یاد کې لاغه یو ډول ویاړ سته، یو ډول افتخار سته، یو ډول ناز سته.
هغه کسان چې په تیرو دورو کې له پوهنتون څخه فارغ شوي او په ډیر آرام او صمیمي فضا کې خپلې د فراغت غونډې نیولې دي وایي که څه هم له فراغت نه کلونه کلونه تیر شوي دي، خو بیا یې هم خاطرې په ذهن کې تازه دي او کله چې وریادېږي اوس هم د خوښۍ احساس کوي. نوري خبرې لاغلې عادلې بهرام نظامي څخه اورو.
دا یوه مرحله ده چې هر ځوان ډیر ورته اواسي او ډیر دو تعلقه مند وي چې کله به خیر دا د فراغت ورځ رسي او دا فراغت به د ماته یا مختلف و دوستان دی طریقه یا کورنۍ دی طریقه ما ته مبارکي رکول کی زه به څه رقم دو ته آمادگی نیستم. دا د هر ځوان یوه وسوسه ده په مور کنچل کې پورې هېڅ تفاوت نه لري. احساسات چې دی والک په وجود کې خپل فراغت ته لري یوه نجلۍ هم لري او هېڅ د دو بیان ډېر هغه دی سخت دی چې سړی وایي چې څومره سړی په دو وخت کې احساساتي وي په خصوص فراغت دی پانتونه هدف یې چې زه فارغه یم یا فارغ یم زه په ډېر خوښو ځایو کې او د مطابق د خپل رشتې اوس نو کار کوم. یو انسان زحمت په یوه رشته کې وباسي هغه یې دو په خاطر چې بیا په مغو رشته کې خپلې ټولنې ته خپلو خلکو ته خدمت وکړم. نو د موږ په وخت کې دا ورځ ډېره ښه لمانځل کېدله، د پوهنتون د خانه هم لمانځل کېدله او دا رقم د کورنیو د پاره هم ښه هغه کېدل، ترتیبات ورته نیول کېدل. بیا به دلته ډېر غټ مراسم و، تبکی به و، ګلونه به و او موږ هم په ګلونه لمانځل شوي. کله چې د دو هغه نه فارغېدلو پوهنتون هغه خاطرات ډېر خواږه خاطرات دي.
میرمن بهرام وایي دا چې اوس د طالبانو حکومت د نجونو محصلینو د فراغت په غونډه هم محدودیت لګولی، دا د یوې افغانې په صفت ډېره ورته ځورېږي.
په اوسنی شرایطو کې زه ډېره خفه یم خپلو خوږو درنو خویندو او حتی زه کېدای شي چې لورګانې ورته ویم خپلو اولادونو ته ډېر خفه یم چې هغه یې نشي کړلی په هغو شکل چې د دې احساسات او هدف دی، دوی چې هدف کې بریالی شوي دي او په دو هدف کې فراغت ترلاسه کړی دی هغه په مینه او په خوشحالۍ ولمانځي. متاسفانه اوسنی شرایط افغان میرمنو ته نجونو ته ډېر سخت او ډېر د درده ډک دی. موږ مسلمانان یو او په یو اسلامي هېواد کې ژوند کوو، د هوسنه کلونو کلونو نه کله چې موږ د زرګونو تاریخ یاد یو، موږ مسلمانان و او مسلمان به و او مسلمان مړ کېږو. هېڅکله هم خلاف د خپل دین و مذهب حرکت نه دی کړی او هېڅکله هم د خپلو عناناتو نه چې هغه موږ ته ډېر مهم دی خلاف حرکت نه دی کړی او نه هوسم کوم اوسم همیرمنې او هغه نجونې مه هغه مسلمانانې دي که موږ چې ادعا لرو مه هغه افغانانې دي مغه احساسات دیورسن. اما در قید دما در محل یا اغا محیط به تنگول شرایط ورت سخته و در دیر سخت خبر ده.
دی ولسی جرگی پخانه غری سامیه خوگیانه هم دی خپل فراغت دوری خاطری را سر شریکه وی وی چل خوانزی او پانتون سخه دی دوارو دورو د فراغت یا دونه بای تل پزره بی.
د تعلیمی دورې او د تحصیلی دورې د فراغت غونډې داسې غونډې وي چې د ښایسته خاطرې همیشه د ټولو انسانانو په ذهن کې وي. یو د هغه ورځ نه ده چې هر انسان باید افتخار پرې وکړي، ځکه پروسس د ډېر جنجال نه و، کړاو نه و، زحمت نه و دغه ورځ ته سړی رسېږي. زموږ په دوره کې زه چې د بګرام د لیسې نه فارغ شوی وم وخت په پلن باندې به یې موږ ته اطلاعنامې راکولې که چا فامیل له اصولو هېڅ ډول ممانعت نه و ادارې د خوانه په تشویق کېدلو. نو وروسته د هغې نه بیا د کابل پوهنتون د ساینس د پوهنځي نه فارغ شوم چې په هرنۍ ورځ به موږ هم مثلا حمله لرله فامیل و اشتراک پکې کولو او زموږ به سیمینار و، یعنی هر آخر ورځ به موږ سیمینار ورکولو د فراغت په ورځ باندې. ښه مې یادېږي هېڅکله مې هغه ورځ یاد نه وځي، ډېرې ښې ورځې وي. استادان د پوهنځي رئیس د کورونه مېلمانه پکې برخه اخیستله. درېیم چې کله مې فراغت د ماسترۍ دورې نه و د کاتب د پوهنتون نه، هغلته مثلا چې کله مې دفاع کوله د ماسترۍ نه سم خپل ممسن خیان ملګری مې خصوصا وکیلانې را سره وي، دوستان را سره و، خپلوان را سره و. د فراغت پر ورځ ډېرې ښې ورځې دي، د هغه ورځې دي چې همیشه زما په ذهن کې پاتې دي او افتخار پرې کوم او زما ښې خاطرې او نیکې خاطرې دي. نو په دې خاطر دغه جنکیم چې فارغ شوي دي د مکتبونو نه، د پوهنتون نه، د دو حق دی چې دو سره دو فامیلونو نه د دوستان په دغه ورځې کې برخه واخلي، دو په خوشحالۍ کې او تجلیل کې.
د کابل پوهنتون استاد زرغونې زیور رښتین چې 45 کاله استادي کړې وایي چې د محصلینو د فراغت غونډه استادانو ته هم ځکه مهمه وي چې دوی هم څلور کاله خپل محصلین د اولاد په څیر روزلي، سخته یې ورسره ګاللي. د دوی هیله هم دا وي چې د خپلو خواریو پایله په شاندارو مراسمو سره ونمانځي.
زمان محصلین انجون ده هر دول خواخی و خوشحاله اونا بی برخی کیگی ما 5 سال به کالا پا کابل پاندون که تدریسو که نن وی چه دقیق محصلین چه سکالی فارغ شویدی دویده اجازه ور نکرد چه ده ده خبال فراغت محفل بونیسی در هیر دمائیسی خبره ده دوی مین دی دوی خوین دی دوی اقا ورا خواخی هم دوی نغسل کی
فراغات روسته د فراغات غوندنیول او د ماسل لخوا د کورنۍ او استادانو وربلل دیار فارغ شوی کس هغه کاله پی جلی حق دی خو د یو شمیر ماسلینو په وینا سکالی طالبان حکومت لخوا د خوخی په دې مراسمو هم محدودیت ولګید هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو خو ویان دي زیا شمیر موږ پښتنې سبب نکړي طالبان افغانستان کې د خپل واکمنۍ لپیلې دوه روسل شپږم ټولګي پورته دینجونو پر مخ خوندي وترل پر ډیرای دولتي ادارو کې د میرمنو پر کار بندیز ولګاوه خجیل محرم پرته للری واټن سفر منع کړی حجاب ورته اجباری کړ او په وروستۍ پریکړه کې خجیل ورزشی کلبونو حمامونو او تفریح پارکونو څخه هم منع کړی په دې هیله چې ټول خلکو په تیر بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 420 24 40 شپږ سوه بیاو دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاره
پیسوں